ಶಾರ್ದುಳು.
وخت د سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړمو د مچال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د پولیسو لخوا د وسلوالې ډلې لشکري جنگوي بنیادي شډونکو نیونه په پټه کې د لشکري جنگوي د سیاسي څانګې اهل سنت په جماعت د احتجاج ختمېدنه د پاکستان طالبانو د یو مشر مولانا فقیر پر نیونه د افغان حکومت دریز د نیټو د افغانستان د ځواکونو د شمیر په اړه فیصله د پاکستان له بنده د خوشي سو افغان طالبانو بیا د جګړې پر لور مخه کول هغه څه دي چې پروانه کړي کې درته وړاندې کوو. باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام کړي پای ته رسوي. خو فایل بل خبرونه وکړو چې بشیر ګواښه وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پرونی د لشکري جنگوي نه قانون او وسلوالې سنی سخت دریځ ډلې بنیادی خودونکو ملکي ساک نیول دي. افغانستان پاکستان ته د پاکستاني طالبان د یو مشر قماندان مولوي فقیر محمد د سپارلو په اړه ویلي چې دواړه ملکونه خپل منځ کې د قیدیانو د تبادلې تړون نه لري. ناټو ویلا هم پریکړه نه ده شوې چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته څومره بهرني پوځیان پرېږدي. د خبرون تفصیل د پاکستان پولیسو په وینا پر شیګانو د بریدونو لپاره ککړې لشکري جنگوي د ناقانونه وسلوالې ډلې بنیادی خودونکو ملکي ساکي نیول دي. د پولیسو یو مشر چارواکي اشفاق ګوجر پرون ویل چې ملکي ساکي د جمعې په سهار رحیم یار خان کې نیولې. خدای ونه ویل چې نوموړی په کوم تور نیول شوی دی. د یوې پاکستاني ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه اساق به یوه میاشت په جیل کې وي. د یادونې وړ ده چې لشکري جنگوي په پخوا وختونو کې پر شیګانو د مرګونو حملو ذمواره اخیستي او تیر هفته کوټه کې د نه هتیا شیعه هزارو د وژل کېدو پړه یې هم منلې ده. د بلوچستان سرکر کوټه کې د اهل سنت والجماعت ډلې د خپل دوه غړو د وژل کېدو پړه احتجاج بیګا لاغ وروسته پای ته ورسو چې د دې کسانو د وژنې رپورټ یې په ملیشه ځواکونو پسې درج کړ. که څه هم د احتجاج کوونکو ویل چې د ملیشه ځواکونو په لاس وژل شوي کسان بې ګنا دي، خو دې ځواکونو ویلي چې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې په نوي کلي کې په عملیاتو کې دوه ترهګر وژلي او څلور یې ژوندي نیولي وو. دا عملیات د تېر هفتې له هغه بمي برید وروسته شوي چې خواوشا نه اتیا هزاره شیعه پکې وژل شو او د 200 په خواوشا کې ژوبل شو. د چارواکو تر مخه د بلوچستان د کورونو چارو د سیکرټري اکبر حسین دورانی په مشرۍ و پلاوی د اهل سنت والجماعت له مشرانو سره بیګا خبرې وکړې او هغوی یې د احتجاج په ختمولو قانع کړل. پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر غړي مولوي فقیر محمد د سپارلو په اړه افغان حکومت که څه هم په رسمي توګه نه ده منلې چې دا کس دوی نیولی، خو وایي اسلام آباد سره د بندیانو د سپارلو کوم تړون نه لري. د رسنیو تر مخه د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار ولایت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کونړ خواوشا سرحدي سیمې څخه خیبر ایجنسۍ ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو ایمیل کې د فقیر محمد په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې د وروستیو کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې ځینې افغان طالبان دې ورته وسپاري، خو اسلام آباد ورته وریاده کړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې کوم تړون موجود نه دی. د خیبر پختونخوا د پاړیپور تاڼې په حدودو کې نامعلومو کسانو یو وکیل په ډزو وژلی. د چارواکو په وینا بیګا وژل شوی دا وکیل جاوید اقبال نومیږي. نوموړی د استادانو یا ښوونکو د اتحادیې قانوني سلاحکار و. دا لا نه ده معلومه چې یاد وکیل ولې وژل شوی. په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په 2014 کال کې وزي، د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن پرون ویل لا هم د راتلونکي لپاره د افغان ځواکونو په کره شمېره کومه پریکړه نه ده کړې. نوموړي دا خبرې برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبرالانو ته وکړې. د رسنیو تر مخه ناټو غواړي تر 2013 کال پورې د افغان ځواکونو شمیره 3,25,000 ته ورسي چې دا به له ناټو څخه زیات لګښت غواړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي دې غونډه کې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د 3,000 څخه تر 2,000 پوځیانو د پاتې کولو په اړه خبرې شوې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم پرون له دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل موږ نن له ناټو څخه وغوښتل چې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته نه یوازې کابل بلکې د افغانستان په شمال، جنوب، مشرق او غرب کې زموږ اغیزمن شتون لړ کې په بیلابیلو لارو چارو غور وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې مشن ځکه مخ په کامیابۍ روان دی چې دغلته افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی دی. تاجکستان وایي د خپلې خاورې له لارې افغانستان څخه د حساب ځواکونو د سامانونو بیرته ویستلو ته چمتو دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دولت نظریف دغه خبره پرون په یو غونډه کې وکړه. ویل چې دا مهال د تاجکستان او برتانیا ترمنځ په دې مسلې خبرې روانې دي. نوموړي څرګنده کړه چې کچېری د اصاف ځینې غړي هیوادونه له تاجکستان څخه د غزې غوښتنه وکړي دوی به پلا نور غور وکړي. د شام د حکومت اپوزیشن ډلې وایي چې روس او امریکا ته د سفر بلنه یې نه ده منلې. د شام ملي اتحاد پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه د شام د حکومتي پوځیانو د میزایلو په لاس د لیپو د تاریخي ښار د روان ویجاړي په غبرګون کې کړې. دوی همدارز ویلي د اټلی په روم کې د شام د دوستانو په نامه غونډه کې هم د یاد دلیل له وجې برخه نه اخلي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې د لیپو پر ښار د شام د حکومتي ځواکونو د حملو په اړه د شام د بشري حقونو د څارنې یوه اداره وایي چې دغلته په بمباریو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 1.5 نور زخمیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شمالي افریقا کې د ترهګرۍ د کمزوري کولو لپاره نایجیریا ته 100 امریکایي پوځیان لیږلي دي. پرون کانګرس ته په لیکلي یو خط کې ولسمشر اوباما وویل چې نایجیریا ته یې دغلته د موجودو 60 امریکایي پوځیانو سره د ملتیا لپاره د چهارشنبې پر ورځ 40 نور اضافي پوځیان استولي دي. د اوباما په وینا د امریکایي پوځیان به جاسوسي معلومات راټولوي او د فرانس هغه پوځیانو سره به شریکوي چې د مال د سخت دریځو وسلوالو ډلو خلاف په مالي او خوشا سیمو کې په عملیاتو بوخت دي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان پولیسو په دورستي کې د لسکونو هزارګانو په وژنه تورنی وسلوالي ډلې لشکرې جنگي مشر ملک کیسال اسحاق یلدلې شوې دي. همدې ډلې سیاسي څنګ یې سنت جماعت ترون د ملیشیا لخوا د خپل وو ملګرو د وژنو پر ضد په پټه کې روان احتجاج ختم کړی خو البته نن یې په ښار کې هړتال اعلان کړی دی. هړتالونو د دکاندارانو ژوند څومره ګران کړی.
نن دکاندار د خپلو بچانو د ګیس د بجلی د دې د خرڅ د خرڅونو دی برداشت کوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې را روان انتخابات په قبایلی سیمو کې پر وخت ترسره کیږي خو د بې کورسو خلکو سر به څکوي.
تا مونږ خو بده تیاری کی چې کم زمونږه آی ډی پی زرونه دي دا غي د پارم سیستم جوړ کو او غي دلته یا په دغه کې ووټ واچي.
او په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته لرو چې پکې د پښتو د وتلي شاعر حمزه شنواری په افغانستان کې لمانځل شوی تلین حال هم شامل دی.
زه خوایم چې د استاد حمزه په نامه د اکاډمۍ جوړ شي، د استاد حمزه په نوم د څېړنیز مرکزونه جوړ شي، د استاد حمزه په نوم د ادبیاتو په پوهنځیو کې یو مضمون پرانستل شي.
یو شمېر رپورټونه نور هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی په فایل کې د ملک اسحاق جیلته لیشل. پاکستان پولیس وایي د لشکري جنگي مشر ملک اسحاق په پنجاب کې نیولې او د رحیم یار خان په جیل کې بند کړی دی. تر دې لمخه موړي په خپل کور کې نظر بندو. دا ګام په داسې وخت کې خپل کېږي چې په کوټه کې څو ورځې وړاندې پر هزارګانو په برید کې ترسل زیات کسان وژل شوي وو. د حملې ذمواري د ملک اسحاق نانون را قانونه ګرځول شوي او سوالي ډلې لشکري جنگي په غاړه اخیستی وي. په دې اړه له پېښور د مجيب انګار رپورټ اورو.
د پنجاب پولیسو د ملک اسحاق په نوم هغه کس چې ګومان کېږي د بنسټپالې لشکري جنگوي ډلې مشري کوي پرون یې واري بیا ونیو. لشکري جنگوي چې پر فعالیتونو یې بندیز لګېدلی په کوټه کې پر شیاګانو د مرګونی بمی چاودنو مسؤلیت منلی دی. بلخوا ملک اسحاق رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ځان یې په خپله پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی څه موده وړاندې له بنده خوشي شوی او په رحیم یار خان کې په خپل کور کې اوسېده. هغه له دې وړاندې ویلي ول چې له لشکر جنگوي سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. خو د پولیسو یو ځایي افسر ظفر چټ رسنیو ته ویلي چې نوموړی لا هم د دې ډلې مشر دی او په همدې ارتباط نیول شوی دی. د پولیسو دغه افسر تایید کړی چې د کوټې په خونړیو بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور یې د دې ډلې څلرویشت نور مسؤلین هم نیولي دي. ملک اسحاق یو له هغو کسانو دی چې پر 1996 میلادي کال یې د لشکر جنگوي بنسټ ایښی. د پاکستان دولت د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی او ګڼ کسان یې نیولي او یا هم له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر شیعهګانو د درنو چاودنو مسؤلیت همدې ډلې پر غاړه اخیستی او په راتلونکي کې د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. که څه هم د پنجاب امنیتي مقامات په دې باور دي چې ملک اسحاق اوس هم د دې ډلې مشر دی، خو نوموړي څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي ول چې دای د اهل سنت ډلې مرستیال دی او له لشکر جنګوي سره هیڅ اړیکې نه لري. د حکومتي بندیزونو له امله دغه ډله د ناڅرګندو کسانو لخوا رهبري کیږي او هیڅوک یې د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. خو د پنجاب پولیس شک کوي چې ملک اسحاق هغه څوک دی چې دا ډله رهبري کوي. په جنوري او فروري میاشتو کې په کوټه کې پر شیعهګانو دوه خونړۍ بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته مرجوب لواوخته. د لشکري جنګوي یو ویان له ناڅرګند ځای په تلیفون رسنیو ته وویل چې دا حملې دوی کړي دي.
مجيب انګارو چې د ملک اسحاق پر نیونه باندې رپورټ درکوي چې د لشکري جنگوي مشر دی. هم د دې ډلې سیاسي څنګه اهل سنت او جماعت پرون د ملیشا لخوا د خپل دوه ملګرو د وژنو پر ضد په کوټه کې روان احتجاج ختم کړي. البته نن یې په ښار کې هړتال اعلان کړی دی. دوی احتجاج ولې ختم کړي په دې اړه مو یو سات لمخې په کوټه کې له خپل همکار خدای نور ناصر څخه تفصیل وپوښتئ.
په کوټه کې تر دې وروسته پرون شپې په یوولس بجې باندې دغه د اهل سنت وال لخوا جماعت لخوا احتجاج پای ته ورسېد. پرون د ورځې په شاوخوا یوه بجې باندې د اهل سنت وال جماعت د کانو کارکوونکو لخوا د کوټې په ټي ان ټي څلور لاره باندې له هغو دوو مليو سره احتجاج پایل شو چې د ملیشا ځواکونو لخوا په عملیاتو کې په نوي کلي کې وړمه شپه وچل شوي وو. دغه دوه کارکوونکي چې د ملیشا ځواکونو لخوا ویل شوي وو چې دغه ترهګر وو او د لشکرې جنګوي وسله والې ډلې سره یې تړاو درلود، د دوی په عملیاتو کې وچل شو او څلور نورې ژوندي نیولي وو. خو کله چې دوی وچل شو تر هغه وروسته د اهل سنت وال جماعت لخوا او د همدې د کورنۍ لخوا د دوی مړي راوړل شو. د ټي ان ټي څلور لاره چې د ګورنر له کور سره چیرمه یوه څلور لاره ده په همدې باندې کښېښول شوه او احتجاج یې پیل کړه. وایي ویل چې تر هغه د دوی احتجاج دوام ولري تر څو پورې چې د دوی غوښتنې عملل شوې نه وي. د دوی په غوښتنو کې دوه لوی غوښتنې دا وې چې د دوی کم نیول شوي کسان د هغوی تفصیلات دوی ته ورکړل شي چې څوک څوک نیول شوی دی، له کومه ځایه پورته کړل شوي دي، ملیشا ځواکونه نیولي دي او په کوم تاریخ باندې نیولي دي. او له هغه سره سره دوی دا هم وویل چې د هغو ملیشا ځواکونه د سرتیرو پر ضد باندې چې د دې کلي په عملیاتو کې لاس درلود د هغوی پر ضد دي ریپورټ درچی اف آی آر درچی. بیا د شپې پرون شاوخوا اته نیم بجې باندې د شپې د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټر اکبر حسین دورانی په مشرۍ کې یو پلاوی راغی، له دوی سره ملاقات وکړ او تر ملاقات وروسته بیا دوی دا اعلان وکړ چې اکبر حسین دورانی او همدغسې د نور چارواکي چې د کوم حکومتي پلاوی کې وو هغوی له دوی سره قول وکړ، وعده یې ورسره وکړه چې دوی به د ملیشیا ځواکونو پر ضد باندې اف آی آر ورچ کوي او هم به نن نه بجې باندې یا لس بجې باندې دوی د هغه ټول تفصیلات ورکوي چې دوی څومره کسان په دې عملیاتو کې نیولي وو، له کومه کومه ځای څخه پورته کړي وو، دغه به ټول معلومات دوی ته ورکوي او تر هغه وروسته به بیا دوی د احتجاج د ختمېدو اعلان وکړ. البته په دې کې دا وویل چې د دې عملیاتو پر ضد باندې به چې دوی کسان وژل شوي هم دي، دوی کارکوونکي او لوی سر دوی د کسان نیول شوي هم دي، نن به په کوټه کې هرتال کړی دی.
خدای نور نصرو چې د هړتال د اهل سنت جماعت د احتجاج په اړه باندې رپورټ راکوي. خو تاسو واوریدل چې دوی هړتال هم کړی دی. په بلوچستان کې په تیر بیا په کوټه کې داسې هړتال اوس یو عادي کار ګرځېدلی دی. هر ډله، هر سیاسي ګوند او هر څوک چې احتجاج کوي نو هړتال اعلان کړي. دا هړتال په دکاندارانو او کاروبارانو سره چوي. هم د دې جاج له کوټې نیاز مسخیل په دې رپورټ کې اخیستی.
د بلوچستان تاجرانو اتحادیه یو مصر او جنرال سیکریټر الادا ترین وای تاجران د پرله پسې هړتالونو لوجې ډیر په تکلیف شوی دی.
زموږ بدبختی دا ده زموږ تاجران د احتجاج ایندن بوټ موږ جوړ سو، د احتجاج د ور بوټ موږ جوړ کی خلک هر دویم ورځ یو نه وګند هړتالي چا تاجران اوس د خواس کې د پرچانو ته چې خو ته وګوري ټیک د مشتملګریو لیکن تی دار تال ما سے احتجاج و بل لار خپل کی دے تشدد در اس بل لار خپل کی دا ٹیم پر نوشکیو پر دیک پر میس کی پنزو شو زی مارتال سو دی نو پر دے صورتحال کی مر تاجران دیر بر حالت سم خمخ دی
د تاجرانو اتحادیه مصر علاده ترین زیاته کړه له هړتالونو د دوی کاروبار سخت متاثر شوی دی
هړتال خو نه چې هړتال شنو کاربندیز دی هړتال نه کاربندیز کاربن سو چې هړتال تک بندیز تای وو هفته کم از کم هغه بازار دغه پاتسی دشتر به دغه به دغه پر بازار دی د به له خبر د چمر حکومت دوم سپینستر گسوس چې هغه د هړتالو په دغه سب باک نه کوي
یو بل تاجر حاجی خدای دوستم دغه خبره کوي دی وای هړتالونو او نه امنی تاجران له هر څه وایستل
په خوا د کوټه یو پیرس کاروباری زایو بجلس مین زایو نن ټول کاروباری خلک چې هغه د کوټ په خوا د بلوچستان په خوا روخ نه کوي زموږ پر کاروبار باندې دونګي حسر لیدلې دي چې دکاندار سړی نن دونګي مجبور دی چې دای خپل ډوډۍ پیدا کولای نشي د بچانو نن دکاندار د خپل بچانو د ګیس د بجلی د دې د خرڅ څخه د خرڅونو دی برداشت کولای نشي
بل خواته د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اورنګزیب کاسای د تاجرانو دریز پر ځای بولی د وایي سیاسي ګوندونو ته د مسلې حل لټول پکار دی
تال په ځای چې موږ په یو جلسه وکړو دا چې په یو داسې ځای کې هغه د جلسې ځای خپل خفګان ظاهر کړو نو دا به تر ګردو زیاته بهتره خبره وي ګوندونه سره کښېنو زموږ به دغه تجویز یقیني وي چې دا ډېر وړتالو د دې څه باید موږ لاس واخلو
یاد دوی بلوچستان او په خاصه توګه په کوټه کې لتیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ پرله پسې پیښو په ترڅ کې د احتجاج په توګه هړتالونه اعلانېږي او نن د شنبې په ورځ هم د بلوچستان اهل سنت والجماعت له اړخه د دوی د ځینې غړو د نیولو او وژل کېدو په خلاف په کوټه کې هړتال اعلان شوی دی تاجران وایي دغه هړتالونو د دوی پر کاروبار سخت اثرات اچولي دي نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
په بلوچستان کې تشدد او په کوټه کې هړتالونه کاروباران څنګه متاثر کوي د نیاز مسخیر رپورټ مو اوریدي خو په پېښور کې بیا د سر رپورټونه دي چې نامعلومه وسلوالو کسانو له 400 سره تعلق لرونکي یو وکیل بیگا ماشام وشلې دي هم په دې اړه تفصیل له شبرجان زخه په یو سات لمخه خسته دي شبرجان په دې اړه تفصیل راکړي
دا بیگا د پیښور چې کمرنګرو سره پاړي پرې تاوه دا په حدود کې دا پیښره نه ته شوې ده د پولیس ته وینا پر مخه جاوید اقبال وکیل نوم چې دا د 400 سیمې سره تعلق دی په دې پاړي پرې سیمه کې هغه موجود نه معلومه نه څرګند نو سوال او دغه پټه زه وښته چې پولیس وایي چې ول نه شو د حالت کې ری هسپتال ته ورسره خپل ته کې دی وجل شو دا وکیل چې ګمبیر پولیس ته وینا د پرایویټ سکول او د استادانو ته چې مو نو لیګ ایڈوایزر یا د هغه وکالت هم کو خو او د ول چې رقم کښاره دا د دغه کوي په تیر څخه وړي لې شي ودي او دا معلومه او سوال له خوا دوی چې کوم دی اف ای ار د څکړې څورو د وړاندې هم یو بل شیر او هیڅ راته اندرون چې وکیل هم په دې په خو سیمه کې پړه ودرې شو چې دا ورو سره په غوړ هي کو چیف جسټس صوبای حکومت او پولیس اعلی چارواکو ته ورځي نیټه ورکړل چې په دې کې تاسو په خور کې مخ په زیاتې د رقم هدف و جنري دا کسان د مخې ته کې او د دې مخنیو کې
تاسو د شبرجان زخه تفصیل اوریدئ په پېښور کې د وکیل د وشل کېدو تیر ماښام په گورنر هاوس پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلي خبريالانو سره په یو غونډه کې ویلي چې په قبایلي سیمه کې به روان انتخابات پر وخت تر سره کیږي او به کورسو خلکو د پاره هم د وټه چولو بندوبست کوي په دې موقع باندې نموړي له مشال ریډیو سره یو ځانګړې مرکه کړې او په سر کې د مشال همکار فرهاد شنواری ځینې پښتنې چې آیا روان انتخابات به څنګه په قبایلي سیمه کې تر سره کیږي آیا په دې سیمه کې خو به دا انتخابات و نه ځندول سي په دې اړه نموړي جواب ورکړي
نه داسې خبره شوې ده چرته مونږ خو په دې تیاری کې چې کوم زمونږه آی ډی پی زرونه دي دا غي د پارم سره سیستم جوړ کو او غي دلته یا په دغه کې ووټ واچي ګوره جی پاکستان پارا برخه کې خنشي کې دي خو کم ریکګنایز کیم پونه چي دي یا په خور خار دي یا لکه داسې ټانک یا ڈی اے خان کی دی نور زین الحمدللہ ڈی پیز واپس تلی دی ما خپل اندازہ دادا چی دا باڑی ورونه دی زمونگا او دا وزیرستان رونه دی او لگ دا ورگزی اغم پاتی دی نوم دا غی دا پارا چی منسٹر سیفران و مانو سیکٹری سیفران آئی که مونگا مستقل ممبر دی او اغا پا گیسا خشتلا زمانه بے مشورم کولا انشاءاللہ اغا شیبا ٹک ٹاکی سو مسئلے بنی دا خیر سر
دغه په قبایلی سیمو کې چې کوم اصلاحات شوی دي هغه په عملی توګه نه لیدل کیږي. اوس هم په اجتماعي ذمہواریو کې خلک نیول کیږي، نو د دغو اصلاحاتو عملی کولو لپاره به څه ګامونه پورته کوي؟
ترمیم عملی شوی دی، خلکو ته د خپل حقوقو د دې ترمیم نه اویرنس پکار دی چې دغه اف سی آر زاړه کې دا چلو په دې نوې کې بیا دا چلې. زه دغه وایم چې خلک ته اویر شي، لکه د علاقائی ذمہ داری قانون مخکې په پورا خیلو اوس په کورنۍ شوی دی، نو کم از کم دا د جرنلسټانو اوس ضرورت دی چې هغوی په دې خبرو باندې کم اف سی آر چې نوی دی هغه پړاو کی او د هغې د خلکو سره په رابطه کې شي، په ریډیو باندې خبرې وکړي. دا ټول اوس
گورنر صاحب په باډه کې د تیرو څلورو کالو رئیس فوزی عملیات روان دي، خو لا تر اوسه یې څه نتیجې راونوتې، عام خلک پکې وژل کېږي، د دغه څه حل وینې تاسو؟
دا سیدا جی چې واقعي خبره ده چې دا معاملہ پارځه کې امدا خبره کیږي، زما دا یو هفته لس ورځې کیږي په دې باندې زما پورا بریفینګ روان دي او زه غواړم چې دا مسله په خشان حل شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او سلم شال ریډو سری څنګهړي خبري کولې. او سم د مولي فقیر د طالبان د کمانډان په اړه یو رپورت. افغانستان لا تر اوسه هم د پاکستان د طالبانو د مهم کمانډان مولانا فقیر نیول کېدل نه تصدیقوي، خو البته له خبرو یې داسې ښکاري چې ګواکې نوموړی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مشال ریډو ته په یو لیږل شوي ایمیل کې قسم د مولي فقیر د نیولو ذکر نه دی کړی. البته ویلي پاکستان تر دې وړاندې د افغان حکومت د بندیانو د خوشي کولو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ له افغان حکومت د مولي فقیر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. له کابله د اسدالله لودین رپورټ ته غوښتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه هم په رسمي ډول د مولوي فقیر محمد نیول کېدل نه تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دی ویلي چې مولوي فقیر محمد به د پاکستان حکومت وسپاري او کنه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، نو پاکستان ونه منله او دلیل دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان وروسپاري او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان دولت په دې اړه یو دوه وختنې لري. یو وختنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دی باید د سولې د عالی شورا د موازینو سره سم موږ ته تسلیم شي او دا کسان باید خوش شي. دویمه خبره زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري همیش کړی ده او د پاکستانیانو نه غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې دغه دوه هیلې خپلې ترلاسه کړي.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل، مولوي فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوي فقیر محمد د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم خان د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل پاکستاني سیال ته د مولوي فقیر محمد نیول کېدل تایید کړي. نوموړي وویل پاکستان دا هیله لري چې افغان حکومت مولوي فقیر محمد وروسپاري.
د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبرې وکړي او ښاغلي زلمی رسول د مولوي فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
که څه هم پاکستان تر اوسه دوه ځله څه باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې تر اوسه نه دی آزاد کړی. راپورونه وایي چې د خوشي شوو طالبانو نیمایي برخې بیرته د جګړو میدان ته مخه کړې او له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت د طالب بندیان خوشي کېدل د سولې د بهیر په ګټه بولي او له پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې افغان طالب بندیان وروسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن وای د پاکستان قبایلی سیمې تر ټولو لوی ګواښ دی او دغه سیمې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونو بریدونو لپاره یو مهم سنګر دی. واسټ جرنال ورسپانې د جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې قومندانۍ ځخه ریټایر کیږي په اړه یو مقاله خبره کړې چې غټ ټکی ګل آیاس وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د خولي لیکلي چې د پاکستان د قبایلي سیمو نه په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. امریکا د روان کال اخیره پورې په افغانستان کې جنگي عملیات ختموي. همدارس جنرال جان ایلن هم د خپلې څوکۍ څخه ریټایر کیږي. ورسپانه لیکي چې جنرال جان ایلن د ریټایر کېدو اعلان وروسته د لومړی بیان دی او زیاتوي د پاکستان قبایلي سیمې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو لپاره مهم سنگر دی او د پاکستان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی ته د ورپېخو ګواښونو مخه ونیسي. په واشنگتن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د پولي دواړو غاړو ته لوی چیلنجونه پراته دي او ورسته ورځ دا زیاتیږي. ورسپانه لیکي نه 50 کلن جنرال جان ایلن له افغانستانه په روانه میاشت کې راستون شوی. نوموړي په پاکستان کې د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو دوه میاشتې وروسته په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشري ترلاسه کړې وه. بیا څلور میاشتې وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې ډېرې زیاتې پیچلې شوې کله چې پر پوله د پاکستان یو شمېر سرتیري په خطا کې وژل شول. خو جنرال جان ایلن وای چې تر ټولو زیاته د خفګان غړې د تیر کال فروری میاشت وه کله چې په باګرام هوایي ډګر کې سرتیرو په غلطۍ کې د قران پاک نسخه وسوځولې چې په نتیجه کې ټول هواد کې مظاهره وشوي. ورسپانه د جنرال جان ایلن د خولي لیکي چې په هغه ورځ چې کله ټلیفون راغلی نو دوی ګمان کولو چې په افغانستان کې روان کمپاین ختم شو. جنرال جان ایلن په پیښه سمدستي بخنه غوښتي وه او له پاکستان او افغانستان مشرانو سره د اړیکو پر ځای کولو یې هڅه کړې وه. ورسپانه لیکي تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال جان ایلن د ناتو ځواکونو مشر په توګه نومولی وو خو د نوموړي نوم له هغې وروسته لرې کړل شو کله چې د سیایې مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د یو جنسي سکینډل په تور استعفا ورکړه چې پکې د جنرال جان ایلن نوم هم مخې ته راغلی وو. ورسپانه لیکي که څه هم جنرال جان ایلن تیره میاشت له هغو تورونو څخه پاک شو خو باراک اوباما ته یو ویل چې د ریټایر کېدو پلان لري چې زیات وخت خپل کورنۍ سره تیر کړي. ورسپانه د جنرال جان ایلن د خولي د مقالې په پای کې لیکلي چې د روان کال ولسمشریزي ټاکنې د افغانستان او د امریکا لپاره یو ډیر مهم غړی ده.
ګل آیاسو چې رپورټ یې درته وړاندې کولې. د خیبر پښتونخوا د فتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو لوړ پوړي چارواکي سید زهر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دی د تید ترګری او سیلابونو وروسته د بیا ودانی په عمل کې د پښتونخوا د حکومت سره تر ټولو زیات مرسته امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ای ډی کړې ده چې پرې د تباسیبي سکولونو، هسپتالونو، پولونو، سړکونو، کورونو او د اوبو د بندونو او یو شمېر نور د پرمختګ او بیا ودانی کارونه روان دي یا بیا سرته رسیدلې دي. تفصیل به غلام غوث راکی.
د خیبر پختونخوا د پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای او د بیا ودانۍ د پروګرام پارسا د چارواکو په وینا د ترګرۍ او سیلابونو وروستو د بیا ودانۍ او آبادکاری په لړ کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د بیا ودانۍ کار به په 2014 کې سرته ورسي او د آبادکاری په دې کارونو کې تر ټولو زیاتې مرستې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای لخوا ورکړې شوې دي. په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال سید زهیر الاسلام د یو خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
اوس پورې موږ سره چې ټولو نغټ ډونر دی هغه یو ایس آی ڈی دی هغه موږ سره تقریبا ټولو نه زیات کارونه هغه کوي کنه موږ سره سعودي دی ابوظبي فنڈ دی جرمنی دی یورپین یونین دی ڈیفینڈ دی ڈی ایف آئی ڈی دی موږ سره جاپان دی موږ سره چائنا هم ہیلپ کړی دا ټول ڈونرز انٹرنیشنل کمیونٹی ټول جنراسٹی سره موږ سره ہیلپ کړی دا او زموږ چې کم ملکنډ کې ریکنسٹرکشن پروگرام دی ان شاء الله 2014 دسمبر پورې 100% به مکمل شي.
په خبری کانفرنس کې د خبريالانو سره د شریک کړې شوی معلوماتو مطابق د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای په 15 میلیونه ډالرو په ملکنډ ډیویژن کې د ترګرۍ لوجې تباه شوي 122 سکولونه او 43 د صحت مرکزونه جوړوي او 46 د صحت مرکزونو ته به نور سامانونه ورکوي او د سوات د کانجونه ترمدین پوری سړک او په کابل کې د تحصیل کمپلیکس سرکاري ودانۍ به هم د یو ایس ای په مرسته جوړوي. په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال سید زهیر الاسلام مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه
180 سکولونه ټوټل ملکنډ وین کې چې په کم کاند کار روان او هغه کې 100 لاندې باندې سکولونه مکمل شو بقایا چې کم 80 سکولونه دی هغه باندې کار روان دی هغه کار هم 70 60 80% مختلف درجات کې دي. اب ان شاء الله په وخت مکمل شي. اسپیټالونه دی د 18 اسپیټالونه باندې کار شروع دی، واټر سپلای سکیمونه باندې کار شروع دی، او هډ ورکس دی غټ غټ اماندارا منډا پدې باندې کار شروع دی، غټ غټ روډونه باندې کار شروع دی، بریجز خواجه خیلا بریج دی، تحصیل کمپلیکسز دی، پارکس دی، والا پروګرامونه دی، پټولو باندې کار روان دی.
او د دې ترڅنګ د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د 15 میلیونه ډالرو په مرسته په ملکن ډیویژن، مومن او باجوړ کې په ترګری کې د زیانمن شوي کورونو په لړ کې د ملکن ډیویژن څخه د پاسه 9000 کورونو ته او د باجوړ او مومن څخه د پاسه 2000 کورونو ته د مکمل تبا شوي کور په سر 3 لک او د جزوی تبا شوي کور په سر 1,60,000 روپۍ ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لسنیمه بجې سوې دي. بشیر غواش په د خبرونو لنډي سوړاندې کړي. د پاکستان پولیسو پر شیو د بریدون لپاره مشهور لشکری جنگوی نه قانون وسوالې ډلې بنسټی خوندن کې ملک ساک پرونیول دی. هغه په داسې حال کې نیول کېږي چې د پاکستان په امنیتي ادارو د دغه ډلې خلاف د عملیاتو کولو فشار لاغ وروسته زیات شوی چې د دې ډلې تیر هفته د هغه بمی چاودنې ذمهواري واخیسته چې 9 شیعه پکې وژل شول. په کوټه کې د اهل سنت والجماعت د خپلو 2 وژل شوو غړو مقدمه د ملشه ځواکونو خلاف درج کولو وروسته بیګا خپل احتجاج ختم کړی، خو وایي چې نن به هړتال کوي. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونو د تیر جمعې په شپه د دوی بېګنا ملګري وژل دي، خو چارواکي وایي چې دوی په لاس 2 وژل شوي او 4 نیول شوي کسان ترهګر دي. افغانستان کې که څه هم په رسمي توګه نه ده منلې چې دوی د پاکستاني طالبانو یو مشر قومندان مولوي فقیر محمد نیولی، خو پاکستان ته د هغه د سپارلو د غوښتنې په اړه وایي چې اسلام آباد سره د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. د رسنیو تر مخه فقیر محمد تیر هفته په ننګرهار کې نیول شوی و. ناټو ځواکونه وایي له تر دې دمه تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په کومه شمېره نه دي سلا شوي. د دوی په وینا دا پرېکړې هم نه ده کړې چې دغلته به له یادې مودې وروسته څومره بهرني ځواکونه پاتې شي. او تاجکستان وایي که ناټو ځواکونه له افغانستان څخه خپل پوځي سامانونه د دوی د خاورې له لارې ویستل غواړي، نو ورته اجازه ورکولو ته تیار دي، او په دې اړه یې د برطانوي پوځیانو سره خبرې لا هم روانې دي.
بشیر غواش د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان د مطبوعاتو ته نن کتنه کوي سراج زهیر چې دا رپورټ یې له اسلام آباد را لېږلی دی.
مشرق ولسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې عوامي نیشنل ګوند لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د رابللي ال پارټیز کانفرنس وروسته اوس د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا هم د ټول ګوندیز کانفرنس رابلل او د لړکی لټولو سیاسي ډلو سره تماس نیول د ستاینې وړ ګام دی. اداریه مخکې لیکي چې اوس حکومت له هم پکار ده چې د لړکی د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، نو هله به ممکن شي چې د ال پارټیز کانفرنس سفارشات مخ په وړاندې لاړ شي. د ری په وینا چې د این پی له خوا په دغه غونډه کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبره واستایل شو، خو دې لړکی سبل طریقه په نظر را نغلا. ادارې مخ کې وایي اوس چې د جمعیت علما اسلام فیډل له خوا د 2 قدمه د وړاندې د تک فیصله وشو، نو باید چې نور سیاسي ګوندونه او حکومت هم دې فیصله ته وده ورکړي. ادارې زیاتوي چې د ټولو نغټه خبره دا ده چې په دې کې د قبایلی جرګې مشران هم شامل کړي شوی دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د جماعت اسلامي فیډل او د قبایلی جرګه دامن مذاکرات ورستو سیاسي مشران حکومت په دې عمل کې د شرکت لپاره تیار کړي، نو هله به ممکن شي چې د نور زیان مخنیوي وشي. د پیښور نخ پریدونکې وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ټولو مسلکونو او مذهبونو په مشرانو د امن او ثبات لپاره د هلو ځلو غږ کړی دی. ادارې وایي چې په پاکستان کې نن دا کوم حالات روان دي، په پیښور، کراچۍ او بیا په خاص تور باندې په کوټه کې چې کوم صورتحال روان دي، نو په دې کې د پاکستان علماء کرام په ډیر خشن کردار تر سره کولای شي. اداري وړاندې وایي چې د کوټې او د کراچۍ د حالاتو سمولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو او په خاص توګه د مذهبي ګوندونو او دینی علمانو لا خپل کردار تر سره کول وی. کو د کوټې او کراچۍ حالات غوره نشول، نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي چې ورسره راتلونکي وخت د تت او تاریخ کېدو یاره ده. اداري زیاتوي چې دا وخت باید د کوټې او کراچۍ د مسلې په خاص توګه د کوټې په شان د تشدد د پیښو راتلونکي کې مخه ونیولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای تینک ټینک جینس اسلامیک افیرز انالیس په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو هزارګانو پر وژنو مقاله لیکلې ده او امریکایي ویبپاڼې لاس اینجلس ټایمز بیا په افغانستان کې په کېدونکو ډرون حملو رپورټ جوړ کړی دی. راځئ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دا دواړه مقالې واورو. امریکایي تینک ټینک جینس اسلامیک افیر انالیسټ وایي د روان کال په لومړۍ کې په کوټه کې دوه لویو بریدونو په پاکستان کې شیعهګان ویرولي چې سنی اورپکې ډلې به پر دوی نور تشدد هم وکړي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو پیچلی تعلق د ایران او سعودي عرب رقابت اغیزمن کړی دی. دواړه هیوادونه په پاکستان او افغانستان کې تل خپل رول لوبولی دی. د ادارې په وینا په 1909 کې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشرۍ کې راغلی اسلامي انقلاب د سعودي عرب او ایران ترمنځ درز زیات کړی. تینک ټینک زیاتوي ایرانی رژیم هڅه وکړه چې انقلاب نورو ملکونو لکه لبنان، بحرین، عراق او سعودي عرب ته برآمد کړي، خو دغه پالیسي سعودي عرب لا هم خبرداره کړی دی. جینس تینک ټینک وایي په سعودي عرب کې د هغه وخت د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ په روانه میاشت کې ورته وویل چې د 1980 لسیزې په لومړیو کې سعودي عرب د ایران او آیت الله خمینی لخوا خلیج فارس ته ورکړل سوی پیغام یو جدي خطر وګڼلی. دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې سعودي عرب د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد اشغال یو موقع وګڼله او د جهاد په نوم یې په پاکستان کې سنی اورپکو ډلو ته پیسې او وسلې ورکړې. د ادارې په خبره دغه تعلق د سعودي عرب لخوا په پاکستان او افغانستان کې د وهابي سوچ مدرسې چلوونکي ملایانو د ملاتړ په شکل کې لا هم جاری دی. دغه ادارې کله یو پلوه د غریبو کورنیو حاجتمند ماشومانو ته خواړه د اوسېدو ځای او جامع ورکوي، نو ورسره ورته د سختګیره وهابي سوچ زده کړې هم ورکوي. د جنس ادارې په خبره تر دې وړاندې چې دغه شاګردان د جهاد په نوم په سیمه ییزه جګړه کې ښکېل کړل سي، دوی ته د وسلو یو خصوصي تربیت ورکول کېږي. همدا شان سعودي عرب د ایران اټکل سوی خطر د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د شیعه ضد ډلو ملاتړ کوي چې جغرافیایي سیاست او نظریاتي ګډولای ورته د دلیل په توګه برابره کړی ده. بلخو امریکایي ویبپاڼه لاس اینجلس ټایمز ډاٹ کام وایي په افغانستان کې ډرون بریدونه زیات سوي دي. ویبپاڼه د امریکا د دفاع وزارت حواله ورکوي چې تیر کال امریکایي پوځ په افغانستان کې د ډرون 1506 بریدونه کړي وو چې دا د 2011 کال په مقابله کې 2.5% زیات دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې امریکا خپل عسکر کموي، نو د ډرون بریدونو زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې امریکایي قومندانان شایي د شدت پسندو پر ضد کاروایانو کې پر بې بایلټه الوتکو تکیه کول پیل کړي. که څه هم ډرون بریدونه په افغانستان کې د 100 مجموعي امریکایي هوایي بریدونو یوه برخه جوړوي، خو بیا هم د بې پایلټه الوتکو حملې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې امریکایي عسکرو لمځکني او هوایي بریدونو پر شاسوي او د عملیاتو مشرۍ افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. په 2011 کې ډرون بریدونو د مجموعي هوایي حملو 15% او په 2012 کې 12% برخه جوړوله. د ویپان په وینا په ډرون بدون کې زیاتوالی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نوې پالیسی سره هم زمان دی چې دغه تګلارې د طالبانو او القاعده د پاتشونو پر ضد کاروایو کې د لژو فوجانو پر شتون تکیه کوي. او سم افغانستان او نیټو د نیټو چارواکي وايي تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر په اړه غوڅه پریکړه نه ده سوي. د نیټو غړو او متحده هیوادونو د دې مسلې ترڅنګ په تیر دوه کلونو کې افغان لوري ته د امنیتي مسولونو مسولیتونو تسپارلو وروسته پر پرمختګونو او د دوی پر راتلونکو دندو په برسلز کې خبري کړې وي. په دې اړه سالم مسالې تفصیل لري.
د ناتو چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو او په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل افغان ځواکونه د شمیر او کیفیت لمخې د وادې په حال کې دي، خو د دغو ځواکونو نهایي شمیر هغه مسله ده چې پر راتلونکي کې به ور باندې پریکړه وسی.
Let me stress two points. Firstly, no concrete
اجازه راکړي پر دوه ټکو ټینګار وکړم. اول دا چې د افغان ځواکونو د راتلون کشمیر په اړه کومه غوڅه پریکړه نه ده سوې. بل دا چې د دغو ځواکونو د مالی مرستې په اړه نوي درخواستونه نه دي سوي. دا داسې یو مسله ده چې په راتلونکي کې به حل لار ورته پیدا سي. تر دې مخکې د پنځمې پورز رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نو واخیستل سوي راپور ورکړی و چې ګواکې ناټو غواړي تر 2013 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر نهایي سطحې یعنی 325,000 ته ورسوي. دا هغه پلان دی چې له ناټو څخه په میلیاردونو ډالرو نور مصرف غواړي. خو ښاغلی راسموسن د دغو راپورونو په ځواب کې پرته له دې چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو شمیر اعلان کړي، ټینګار وکړ چې د ناټو روزنیز ماموریت به تر 2014 میلادي کال وروسته ډیر محدود وي. نن موږ تر 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو روزنې، سلام مشورې او مرستې د نوي ماموریت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. دا به د ایساف له ماموریت سره ډیر توپیر ولري او د څومره والی له مخې به محدود وي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه، د امن تامین په افغانستان کې یوه ستونزه او ازموینه ده، او د دې ستونزې حل ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ښه حکومتداري جوړه، دیموکراسي او بشري حقونه خوندي سي. په همدې حال کې امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو د شمیر په اړه په خپل لومړي عکس العمل کې ویل چې متحد هیوادونه په افغانستان کې له 2000 تر 2200 پورې پوځیانو د پاتې کیدو په اړه مذاکره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان کړی چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به 4,000 امریکایي سرتیری خپل هیواد ته ستنه سي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 16,000 سرتیری لري.
سالی محمد سالم اوریدی. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد له زندانونو څخه یو شمیر خوش سوي طالبان له وسوالو سخت دریځ سره په جګړه کې د یو ځای سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري، خو له پاکستان څخه غوښتي چې طالب بندیان د افغانستان د سولې د عالي شورا په سلام مشوره خوش کړي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشی شوی او طالبانو څخه لشته لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. ستار ټریبیون رسپانی د پاکستانی چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنگي لیکو سره د خوشی شوی او طالبانو یو ځای کېدو ته اشاره لیکلي چې د مسالې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د شنیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. رسپانه د یو لوی دیس چارواکي لخلې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویل دي چې تازه خوشی شوی طالبان د جګړې جبهې ته تللي دي. خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسول اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابت کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشی شوی طالبان دي د جګړې جبهې ته تللي وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته تراګری ته یعنی پیوستون پیدا کړی دی. دا د خوشنۍ ځای به وي، خو موږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعاً شوی دی او که نه. پاکستانی چارو ته ویل شوی وو چې زمونږ او تاسو هدف دا وو چې هغه کسان چې د جیلونه نو خلاصي دي باید د سولې خدمتګار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار ټریبیون رسپانه وایي د طالبانو له لوري په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نشو نشانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بالاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشی کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 24 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشی کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول ښاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږي خلاصي شي.
پاکستانی چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصي دي هم آهنګي زموږ حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. موږ دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفي نتیجه ورکړې، ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتون کې وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په ورستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېری هڅې شوي زیانمنولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری د نه ساته خبرونو دومه غړی دا چې خبری برخه هم د دې غړی پای تر رسیدي، خو خبرونه دوام لري. د دومه غړی په دې ورستي کې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو. د هر اونۍ تاسو په دار ورځ او په دا وخت باندې اوري او بازومد عابد جوړوي. راځي نن بیا بازومد عابد په دې خبرونه کې سره غونډ کړي، ورته غوښ بسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د 19 تلین یادغونډې یو ریپورت لرو. بیا به د پروفیسر ډاکټر همایون همدرد د مرکې دویمه او وروستۍ برخه در واورو، او په اخر کې به په پیښور کې د ټنګ ټکور یو بندر ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی رپورټ ترازو امزه شینواری د ټولو پښتنو لپاره یو پیژندل شوی نوم دی، او د لیک لوس د خاوندانو تر څنګ ولسی وګړي هم پیژني. دا ځکه چې داسې شاعري کړي چې د پښتنو د زړونو ژورو ته کیوزي، او پښتو غزل خو یې د شلمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې معراج ته رسولی و. امزه شینواری د پښتو د کلاسیکي شاعرۍ چوکاټونه وغځول، او نوی مضمونونه او تصویرونه یې پکې ځای کړل، او پښتو شعر یې د شکل او معنا له پلوه غښتلی کړ. د ده د شاعرۍ سوری پر راوروسته ځوان کل هم وشو. اوس چې پښتو غزل په کوم غوړېدلي حالت کې وینو، د چوکاټونو او مضمونونو د رامنځته کولو ویاړ یې د حمزه شینواری په برخه دی. همدا وجه ده چې د غزل د بابا په نامو ویاړل شوی دی. د ده د 19 تلین په یاد د فروری په 19 نیټه په جلال آباد کې یوه درنه غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دغه غونډه چې د حمزه بابا کلتوري او فرهنګي ټولنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په مرسته جوړه کړې وه، یو شمیر لیکوالو د امیر حمزه خان شینواری پر ژوند او پند مقالې واورولې. د غونډې د پیلودو تر مخه د حمزه بابا د علمي او فرهنګي ټولنې مرستیال ثواب الدین خاکسار مشال راډیو ته وویل:
حضرت حمزه بابا علمي او فرهنګي ټولنه د دې خاطر جوړه شوې ده چې الله را وبر پښتونخوا دغه شاعران سره یو موټی کان دي، پښتانه سره یو موټی کان دي، او بل اخره د حمزه بابا هغه افتخارات شکري هغه هر نشي.
اورنګ سمین د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت منندوی دي چې په ننګرهار کې د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 19 تلین په یاد د سیمې او هیواد لیکوالو او فرهنګیانو غونډه جوړه کړې ده. که څه هم بابا لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوړه مطالعه یې درلوده چې پر مټ یې د هغه د شاعرۍ مفکوره او شاعرانه پیغام د ادب او هنر د ټولو لارویانو ګډه شتمني او منځپانګه شوه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل: پکار ده چې د حمزه بابا په نوم په افغانستان کې یو سیړنیز مرکز پرانستل شي.
زه خوایم چې د استاد حمزه په نامه د اکاډمۍ جوړ شي، د استاد حمزه په نوم د سیړنیز مرکزونه جوړ شي، د استاد حمزه په نوم د ادبیاتو په پوهنځیو کې یو مضمون پرانستل شي. دومره اړتیا ده ورته. داسې غونډې خو لاخې دي چې څومره زیاتې وي، د استاد حمزه د شخصیت څرګندونه پکې وشي، ځوان نسل پر دې پوه شي چې حمزه څوک دی. د حمزه پر فن پوهېدنې لپاره همداسې غونډو ته اړتیا ډېره زیاته ده.
استاد محمد اسف سمیم وویل چې حمزه بابا د فکر او خیال تر څنګ د پښتني شعور د رابیدارولو لپاره هم د پام وړ کار ترسره کړی دی.
شعور د ودې لپاره چې حمزه بابا پښتنو ته څه ورکړي، موږ خو د شاعر په توګه پېژنو، خو په هغه کې چې د پښتنو د کلتوري حاکمیت لپاره کمرمان دی، د دین سره د دوی د تړاو د مضبوطیا چې کمرمان دی، ډېر کم خلک څرخېدلي په دې محور باندې. حمزه بابا خو هم د هنر خاوند و، هم د فکر خاوند و، هم د شعور د ارتقا ارمانجن.
دغه غونډې ته د قبایلی سیمې لنډی کوتل سره هم یو شمیر شاعران راغلي وو او خوشاله وو چې د حمزه بابا په یاد په غونډه کې ګډون کوي. یو تنی مشال راډیو ته وویل،
زه نزلی خاکساری ما، زه د لوړګي نه راغلی ما، د خیبر پښتو ادبي جرګې د خبرونو سیکټری ما. کله چې مونږ ته دغه بلنه راورسېده نو مونږ ډیر خوشاله شو چې د ننګرهار کې هم د حمزه بابا مینوال یا شاعران یا ملګری دا هڅه کوي، دا کوشش کوي چې دلته غونډې وکړي. دا ډیره د ویاړ او فخر خبره ده.
د غونډې په اخر کې صابر شاه صافی د حمزه بابا شیرونه په خواږه غږ زمزمه کړل چې یو برخه یې دلته را اخلو.
چپہر سبا مستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارستا زنگن پکار دے.
د شلمی پیړی نابغه شاعر امیر حمزه خان شینوارې د 1994 کال د فروری په 13 نیټه له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره لواړګي کې خاورو ته سپارلې شوی و. حمزه بابا د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو شعر او نثر ته د پام وړ کار ترسره کړی چې تر ننه هم د ارواښات تشه چا نه ده ډکه کړې. یاد دی وی چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د حمزه بابا شلم تلین به په سرکاري کچه د یو علمی سیمینار په ترڅ کې ونمانځي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو اورېدلی وي چې پروفیسر ډاکټر همایون همدرد د تیرو 2 کلونو راهیسې په ادبي ډګر کې فعاله ونډه لري. د نظم او نثر ګڼ شمېر کتابونه یې لیکلي او بیلابیلو ټلویزیونونو ته یې ډرامې هم لیکلي دي. په تیره ګڼه کې به مو د ده د شاعرۍ او نثر په هکله اورېدلی وي. په دې ګڼه کې مو ډاکټر همایون همدرد د ده په لیکلو ډرامو درغږولی دی. تاسو یوازې د شاعرۍ او د تحقیق او د نثر په برخه کې محدود نه پاتې شوي، وخت په وخت ساسې ډرامې په ټلویزیون باندې راغلي دي. دغه ټلویزیون ته د ډرامو د لیکلو کوم کال او تر اوسه به تاسو څومره ډرامې لیکلي؟
په کال 1978 کې په لومړي ځل زما پښتو ډرامه پاکستان ټلویزیون په خبر کې هغه نشر شوه د مشالونو په ټایټل سره، او دغه سلسله تر نن روانه ده. نو دې دوران کې ما ډېرې سلسلهوار ډرامې لیکلي او انفرادي ډرامې مې لیکلي، د ریډیو د پاره، د ټي وي د پاره، د پرایویټ چینل د پاره، چې پای کې د افغانستان یو چینل هم دی شمشاد، هغې د پاره ما یو لوی سیریل ولیکلو د ملاله د ټایټل سره. دغسې د پی ټي وي نه زما ګڼې سلسلهوار ډرامې او انفرادي ډرامې نشر شوي دي د خیبر د پاره، او الحمدلله د پی ټي وي د طرف نه هم ماته دوه ایوارډونه زما په ډرامو ملو شوي دي. په سلسلهوار ډرامو باندې دوه پیرې زما نامزدګي شوې ده. دغسې د ای وی ټي خیبر لومړی ډرامه نگار ایوارډ هم الله تعالی زما په نصیب کړی دی. په کال 2008 کې د ډرامو په مقابله کې زما ډرامې اول نمبر راغلی وه. د ډرامو تعداد خو راته اوس په صحیح توګه معلوم نه دی، خو په سوونو کې دی. په سوونو کې دی.
نامې خدا دا خو ډېرې ډرامې دي، خو د یو څو مشهورو نمونه لکه تاسې د مشالونو نمونه واخیستل، د ملالې نوم دی واغوستو، داسې د مشهورو ډرامو نمونه کولی.
پاکستان ټلویزیون نه چې زما رقم ډرامې شوي دي نو ډېرې دي، او دا به خو یو سلسلهوار ډرامه د پی ټي وي پېښور نوم روانه ده، د خیبر نوم روانه ده. سپلې به بیا په ګلو راشي کتونکو چې زیاته خوښه کړې وه. نو هغه وه پرهره چې بنجاري او کرداري پکې دغسې د هغې نه وړاندې بے وزلہ یو سیریل زما پی ٹی وی طرف نا زول آئینہ بے وزلہ درامی سلسلہ وار درامی سوی اسے میں انفرادی درامی ڈیر زیادتی دی اور گاڑینوں میں پکیوں مانگشتی دی دا خیبر نا چکے میں سلسلہ وار درامی زما شوی دی پائی کے وقتونا ٹولن الوی یا میگا سیریل وہ پختو سلسلہ وار درامو کے زب آخ کسپت لکوال بدانو گانم سی رومی سیریل زما دا ملک نا باہر چھے کم ریکارڈ سوی پاول زا لگا چند غلاوہ پا بینکا کے ریکارڈ سوی دا غسی دوران سودیب تشین دی خیر تالو خیر مالا دا زما سپک مزاہیہ سیریل پاکستان ٹیلی کاسٹ نو بس یہ کوشش تھی شوق تھی ادب خدمت او خپل کتار سه زوم پکې کو
دا چې دومره ایوارډونه تاسو ته درکړې شي وي نو تاسو په اداري ولسی او سرکاري سطحه نازول شي وي دې کې خو هیڅ شک نشته ده کنه
الحمدلله پاکستان ټلویزیون نظام یو سرکاري او دغه اداره ده هغه طرف نه چې درې ایوارډونه ماته ده کېږي نصیب کېږي نو دا زه اوس قسمت ځان ګڼم غالبا په کم عمر کې الله تعالی دا اعزاز ماته نصیب کړی دی
کوم سندرغاړو داسې مشهور سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي
غالبا چې دا وخت کې موجود سنگران یا گلوکاران دي تدې په خپل ځما کلام هغه نشر شوی دی په ټي وي یا په کیسټو کې یا په ریډیو باندې پای کې سرداری ټکر دی گلزار عالم دی مذهبي نه ده زرسانګه ده زرسانګه زما یو سندره ویلې وه چې په لاهور کې دا شوی وه د خوش قسمتۍ نه په پښتو شاعرانو کې کې زما ریوارډ زما په نصیب شوی وه
کوم سندره وه
نغمې د بهارونو وږمې د بهارونو خورې مې په وطن دی علامې د بهارونو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا چې د پښتونخوا په خاوره د بدمنې د بلا سورې خور دی په اکثرو کلو او بانډو کې ځوانان نشي کولای چې په آزاد توګه د اجري مجلسونه او د ټنګټکور پروګرامونه جوړ کړي خو پېښور ښار کې د بیلابیلو سیمو ځوانان چې د روزګار په سلسله کې دیره دي کله نا کله د محلي موسیقۍ بنډارونه جوړوي په دغه ریپورت کې هم دغه سی یو بنډار ته تم کیږو سهم د پښتونخوا په خاوره رواني بدمنۍ د پښتنو د حجرو او دیرو د ارزښتونو خوند او رنگ پیکه کړي خو بیا هم د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي ځوانان چې په پیښور کې د روزګار په سلسله کې دیره دي کله نا کله د ټنګ ټکور بندرونه جوړوي او خپل اروایي تند خړوبوي تیرونه هم د پیښور ټاون سیمه کې اوشمیر ځوانانو د ټنګ ټکور مجلس جوړ کړي وو چې شوقي سندرغاړي ورته وربللي وو یو تنزلمه چې د روزګار په سلسله کې په پیښور ور دیره دی د خپل احساساتو سرګندونه صدارنګ کوي
زمانم دانیال بادشاہ دی او ز د ډیولپمنٹ سیکٹر کې کار کوم زمون په معاشره کې مسله دا چې مونږ د مذهب یو ډیسټورټډ شکل او زمون روایت دا دونه مکس کړی دي او دغه په وجه باندې مونږ خپل روایتونه لري روان یو دا شی دا پوها دا عقل چه دا زوم پدې معاشره کې اول فرول واړی چې هغه ته خپته ولګي کوم شی ټیک ته کوم شی غلط ته تر څو پوجا پوها را نشي نو دا شی بم دا شان مکس رواني او دا مسئله برواني
یو تن چې در باب غغولو تر سنگ د خپل आवाज خواغه هم په محفل وشي وای چې د ټنګ ټکور همدا بندرونه دي چې خلکو ته د ژوند امید وربخي
ایم نامه او د سپینوړې سي دونکي ما نو بس دا زمونږ د یو شوق هغه حساده چې کوی زمونږ د کوشش چې د خپل فن سهار وکړو رباب خو ما لکه از دکړه کوشش مې دا کول چې وې کوم خلک په پرده غونډه کې د اوجری خپل روایت دی او هغه دغه سي خلک په کار دي چې راغون شي هغه د اوجری روایت ژوند شي هم په دک موسیقو سرا پر باب منگی سرا چونکی دا دا پختنو کلچر دے او مینا محبت ام پا دک کری وایتو سرا خود چونکی دا غوجری سسٹم میں اس پا ختمی دو دی ما دا پرستی را اللہ وجرون خلکو زما خیال لیا غا بیٹکو تا منتکر شو او غا دا بیٹکو سسٹم ام اس خلکو در کور در حدا پوری کو در ٹیوی او دا دا غڑی شو دی پا دی ما نظام دا دی ماحول دی اثر خراب شو
او یو تن چې د تبلې ترشا ناستو وای چې د شوق لمخې هنر د مخه کړی او کوشش یې دا دی چې خلکو ته خوښي ور په برخه کړي
زمانو مشرف علی له او زړه د سپینه وړې سیمې ما کله زو ور کوټم دا پتیلې او ډولچې بم غولې سره خپل ملګرو کې دا چې کله پټو کې کله شرطونو لاندې بیا داسې ماحول لا او راغ ورځ وجرو تر او مشران و پری هم نه بیا می منګي رو 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 بیا غین روستو بس ملګرو براټین کوم وجرو ته پزور بوتلم چې خملګری خټول گیوی خوجروی خیاران وی بیا خود سړی ارس سړ غواړي چې خپه مینو په محبت کې چیرانم خوشاله شوم نو خوشاله شو دورز جون دے
د پاخو عمر لرون کې یو تن چې طرح غری او چاودونو یزړ ور مات کړو وای چې اوس خلکو تعلیم ته مخه کړی نو لري بنوي چې پښتانه یو ځل بیا د امن په ټغر سره راټول شي او دغه شان کلتوري بندرونه پر مخ بوزي
زما په چې فرمان نوم دی دغه سي محفلونه وی او دغه سي دوستان وی نو ان شاء الله بیا به تیر وخت راشي او تیر وخت بیا را ژوند شي او خدای دې وکړي چې زموږ په ملک امن راشي دا د مکی ختم شي دا تر غره ختم شي ټوپک ختم شي تماچې ختم شي او خخه خلک راشي او الحمدلله تعلیمونه شروع شو رورو تعلیمونه زموږ پښتنو کې کته وګوري نو اوس تعلیمونه ډیر زیات دي
سدا خاوري او سلام
د یادولو ده چې څو کلونه وړاندې د پښتونخوا په هر کلي او بنډه کې ټنګټکور د حجرو او دیرو ښایست و، خو د تیرو څو کلونو بدمنیو له وجې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه شوی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه ونیز خپرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.